په ولایت.
ډیر زیاته مننه ته هم ستړی مشي او صدیق صاحب دې هم ستړی مشي. قدر من اوریدونکو صدیق صاحب بیا هم له موږ سره وی په ولایت په ولایت پروګرام کې خو یوازې به ستاسو امنیتي پوښتنو ته ځواب ووي، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې جان اقا لیکوزی راټول کړی دی.
د ننګرهار ولایت یو شمیر دینی علماء د افغان دولت پر ضد روانه جګړه د گاونډوي هوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. د افغانستان لوی څارندوالۍ د خاري پراختیا د وزارت شپږ جګپوړي چارواکي له هیواد د ممنوع الخروج اعلان کړل، او په پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوڅان اعدام شول. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د ننګرهار ولایت یو شمیر دینی علما او نن په وی غونډه کې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د گاونډوي هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. دینی عالمانو ویل افغانستان اسلامي ملک دی او د دې هیواد امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. د غدینی علما او د قرآني احکام او احادیثو پر وړاندې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله. دنیا عالم عبدالسلام حقانی په افغانستان کې د بیګنا مسلمانانو وژنه وغندل او په خلکو یې غږ وکړ چې د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د غونډې بل ویناوال د سولې دالي شورا غړي مولوي عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوې وسلوالې ډلې داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ننګرهار ولایت دینی علماء او د افغانستان د نورو ولایتونو له عالمانو څخه وغوښتل چې خپل مسؤلیت ترسره او په هیواد کې د مسلمان وژنې د ختمولو په مقصد خپل غږ پورته کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د خاري پراختیا د وزارت شپږ لوړپوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن شوي ممنوع الخروج اعلان شوي. د دې ادارې سرپرست وایي د دې کسانو د تورونو د څېړنې په مقصد یو هیئت ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د پنځ شنبې په ورځ ناوخته د خاري پراختیا د وزارت د شپږو لوړپوړو چارواکو دندې تعلیق کړې. د مرکز د خار جوړونې رئیس احمد شاه احمد، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدی رئیس احمد نواز بختیاری، د پلان رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمانونو د انسجام مالی مسؤل سید امان الله سعادت او د اپارتمانونو د انسجام رئیس محمد امین قانی د غشپګو کسانو په لیست کې دي چې دندې د جمهور رئیس په حکم تعلیق شوې دي. د جمهور ریاست په خبر پانه کې ویل شوی چې اداري فساد د افغانستان حیثیت ته په نړیواله سطحه زیان رسولی او د ملي یووالي حکومت به پر ضد مبارزه جاری وساتي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن ومنله چې د جون میاشتې په نهمه او لسمه به د روسیې په اولفا ښار کې د شانګهای همکاري سازمان مشري غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د آسیا پاسیفیک همکاري څانګې رئیس بختیار حکیموف نن وویل افغانستان د روسیې بلنې ته سمدستي ځواب ووایي او په دې غونډه کې به ګډون وکړي. حکیموف زیاته کړه د افغانستان جمهور رئیس تر ټولو لومړنی مشر دی چې د شانګهای همکاري سازمان کې خپل ګډون تایید کړ. قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای همکاري سازمان غړي دي. افغانستان، هند، ایران، منګولیا او پاکستان پکې د ناظرینو په توګه ګډون کوي. راپورونه وايي وسلوالو کسانو تیر شپه د کابل د سبز کې یو پخوانی جهادي قومندان په ډزو وژل. په خوانه جهادي قومندان مولوي سید مقبول حق محلو وژل شو چې له مسجد نه کور ته روان و. د پولیسو د یو نه څنګه رئیس جنرال همایون عینی وای حمله کوونکی په یو سپین رنگي کرولا موټر کې تښتیدلی. پولیسو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې او کومې ډلې تر اوسه د قتل مسؤلیت نه دی منلی. یو جرمن تابع چې 15 ورځې مخکې په قندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل شوی و نن خوشی شو. د قندوز ولایت پولیسو نن د خبر په تایید سره وویل د جرمن د جرمني پراختیایي مؤسسې ته کار کوه او هغه مهال تختول شوی و چې په ټکسي موټر کې له قندوز نه بلخ ته سفر کاوه. زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوڅان چې په 1999 کال کې د یوې الوتکې د تختونې په حادثه محکوم شوي و اعدام شول. د کسانو هغه مهال غوښتل اسلام آباد مجبور کړي چې په بلوچستان کې ارتمی ازمیختونه کړي. دا دوه کسان شهسوار بلوڅ او صابر بلوڅ په حیدرآباد کې او دریم شبیر رن په کراچۍ ښار کې اعدام شول. د بخښنې نړیوال سازمان د اعدامونو پر ضد اعتراض کړی او وایي په پاکستان کې دا وروستي اعدامونه د سیاسي مخالفانو د چپولو او د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره د پلمې پیدا کولو په مقصد ترسره کیږي. امنستي انټرنیشنل وایي د پاکستان حکومت د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې یعنی په اعدامونو باندې د بندیز لرې کولو راهیسې تر اوسه 140 کسان اعدام کړي. په دغو دریو تنو بلوچانو تور لګول شوی و چې د اسلام آباد لخوا د اټومي ازمیښت څخه څلور ورځې مخکې په ګواډر کې د یوې الوتکې پیلوټ مجبور کړی و چې الوتکه هند ته والوزوي. پیلوټ الوتکه په حیدرآباد کې ښکته کړې وه او پاکستاني کمانډو ځواکونو دا کسان بې وسلې او نیولي وه. د ترکمنستان د پارلمان وکیلان په اساسي قانون کې د هغو تعدیلاتو په اړه غور کوي چې له مخې به د دې هیواد د جمهور رئیس لپاره د عمر د 21 کلنې ټاکل شوی محدودیت لري شي. د ترکمنستان خبری رسنۍ نن د پارلمان د رئیس اکسا نوربردوا لخلی ویل د اساسي قانون په تعدیلاتو کې به د غرض د جمهور رئیس د خدمت ماده هم تعدیل شي او په دې توګه به د جمهور رئیس د خدمت موده له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته زیاته شي. کتونکي وایي په دې تعدیلاتو سره به واکمن 5 کلن جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف د ژوند تر پایه جمهور رئیس پاتې شي. بردی محمدوف په 2006 کال کې د جمهور رئیس سفر مراد نیازوف لمړی وروسته واک ته رسیدلی و او د 2012 کال انتخاباتو کې د رایو په سلو کې ونیوي ګټلو سره د دوهم ځل لپاره جمهور رئیس وټاکل شو. نړیوالو څارونکو د ترکمنستان د جمهور رئیس انتخابات آزاد او عادلانه نو بللي. تیره شپه په بغداد کې دوو عصري هوټلونو ته نږدې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. دا چاودنې چې ویل کېږي تنظیم شوې حملې وي غږونې په ټول بغداد کې واورېدل شول. روغتیایي چارواکي وایي په دې چاودنو کې 128 کسان ټپیان شوي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی خو د اسلامي دولت ډله د عراق په مرکز بغداد او نورو سیمو کې په شیعهګانو حملې کوي. د دې ډلې وسلوال د بغداد په 1.5 کیلومتره کې له عراقي ځواکونو سره جګړو کې ښکېل دي. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم پر خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پروند د هیواد په شمال ختیځ کې د ادلیب ولایت وروستی ښار نیولی دی. د جیش الفتح په نوم دې ائتلاف ویلي چې پرون د ښار څو دفاعي سنګرونه نیولي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ده د دې ائتلاف مهمه متحده ډله ګڼل کیږي. او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو یو مشر ژمنه وکړه چې د هیواد په ختیځ کې به هغه ښارونه بیرته تر واک لاندې کړي چې دا مهال د حکومت پلوه چارواکو په واک کې دي. الکساندر زخرچینکو د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې ښار دونتسک کې نن ویل د بلتون غوښتونکو ځواکونه به بیرته په سلوویانسک، کوستانتین فیوکا او کراسنو ارمیسک ښارونو چې تیر کال د دوی تر واک لاندې وو بیرته واکمن شي. زخرچینکو ویل هر کله چې موږ پوه شو چې د دې ښارونو بیرته نیول له سیاسي لارې ممکن نه دي د آزادولو لپاره به یې پریکړه وکړو. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه په دې خبرونه کې ومنې. د ولایت په ولایت په خبرونه کې د اکثر ولایتونو د اوریدونکو یو اساسي پوښتنه یا شکایت د امنیت په برخه کې وي. په ورسیو کې د حواله تودیدو سره په یو شمیر ولایتونو کې خلک د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو له زیاتېدو شکایتونه کوي. ځکه مو نن د کوم ځانګړي ولایت د چارواکو په ځای د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ته بلنه ورکړې ده چې ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. نو هیله ده چې د افغان بیسیم 1813 شمیره به په یاد وساتئ او لنډې خو واضح پوښتنې به را اس ام اس کړئ. همداراز د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه وړاندیزونه او پوښتنې ولیکئ. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی چې د دوی پوښتنې به له خپل درانه میلمه ښاغلي صدیقي سره مطرح کړو. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. د مستقیم ټلیفون شمیرې مو فعلا کار نه کوي چې تخنیکی ستونزې لري. نو هیله لرو چې هر ډول سوال کلري نو اس ام اس پکې. لومړی شغله صدیقي تاسو ته هر کله وایم تاسو مخکې په دریخ پرونه کې هم د ډیرو مسایلو په اړه خبري وکړي. حتماً بس تدې شوی هم یاس خو بیا هم مننه چې له ازادي رادیو سره پاتې شوي. د دې سات د اوریدونکو امنیتي ستونزې فکر کوم چې لا به زیات وي. یو شمیر اوریدونکو مخکې کسانګ چې مخکې یادونه وکړه پښتنې د فیسبوک لاله ریکړي دي. مثلا مریم مصور پردیس لیکلي دي وای نامنی ولي زیاته شوي ده دولت ولي مخنه نیسي. اول تاسو موافق یاست چې نام دی په ورستیو کې زیاته شوه ده؟
ما سلامونه مو منې تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بلې و نام نه خو زیاته شوه ده. تاسو ګورئ چې په بعضو نقاطو کې سش کال د افغانستان د خلکو دښمنان ډیر زیات کوشش کوي تر څو خلک نسبت آینده ته یو څه اندېښمن کی او څو دلایل لري. دلایل ما د مخه هم کوشش کوي تر څو دا دلایل ووایم. اول دا چې زمونږ د هیواد هغه دښمنان هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان په یوازې توګه مستقلانه او سر لوړی هیواد ظهور کړي، او دغه حکومت چې د ټولو افغانانو حکومت دی، ملي وحدت حکومت دی، او په دې کې ټول افغانان لکه یو ورور غوندې سته او خدمت کوي، دا دوی دپاره یو لوی ګواښ او تهدید دی. د بلې خوا دښمن سش کاري دا هدف درلود تر څو د دې چې په زرګونو امنیتي خارجي بهرني امنیتي ځواکونه د افغانستان څخه ووتل، دوی دې ته منتظر ول چې افغانستان باندې برید وکړي او خپل ځان لپاره ځالې جوړ کړي په هیواد کې. نو هغه بل عملیات هم چې د سرحد د دیورند خط اخوا کې ترسره سو په وزیرستانونو کې، نو هلته هم یو تعداد بهرني یا تروریستان افغانستان ته دننه سول، او د دوی رهبران هنوز هم هلته پاتې سول لکه د کوټه شورا او د پشاور شورا او نور. خو د دوی ټول هدف او اساسي هدف دا دی چې سش کال په دغه دوبی کې فشار د حکومت او خلکو باندې راولي او خپل ځان لپاره ځالې په افغانستان کې جوړ کړي چې تر دې دمه پورې دوی ناکام دي، او په څو ولایتو کې چې دوی کوشش وکړي تر څو خپل ځان لپاره دایمي ځالې جوړ کړي دوی د شکست سره مخامخ شوي دي. وضعیت اوس تغییر کړی، یعنی د تیرو درو میاشتو راهیسې په هغه ویلو کې چې دوی په ډېر یو وسعت باندې حملو ته لاس او بریدونو ته لاس وهل، د خدای په فضل او د خلکو په همکارۍ د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس وضعیت باندې کاملا استقرار لري او کوشش کوي تر څو د دوی ځالې له منځه یوسو، او په هغه ځایونو کې چې دوی برید کړی او یا تعدیدات یې زیات کړي هلته موږ خپل امکاناتونه کار واخلو، لکه د بغلان ولایت، کندز ولایت، بدخشان، دغسې په فاریاب او اروزګان او نورو ځایونو کې چې دوی کوشش کوي په څو استقامتو کې زموږ دپاره مشکلات او تعدیدات جوړ کړي. نو اوس یو څه وضعیت داسې یعنی زموږ په نفع باندې تغییر کړی چې موږ د ټول امکانات نه کار واخیستی، خپل ولسمشر او نور رهبران د حکومت هره ورځ دوی امنیتي وضعیت څېړي او هغه ضروریات چې موږ لرو په امنیتي ځواکونو کې او هغه هدایات او رهنمایي چې ضرورت دی تر څو موږ ښه وکولی سو خپل عملیاتونه په ګډه سره مشترکه نظر درې واره نهاد تنظیم کړي او بیا عملی کړو، خم نتیجې ورکړي، نتیجې مخه اخیستي. او لوی نتیجه دا و چې بغلان کې او په کندز کې ډېر لوی حمله شان شوي دي، او اوس موږ په داسې حالت کې یو چې تصفیه کوو، یعنی مختلف نقاط، مختلف سیمې په دواړو ولایتونو کې تصفیه کوو او په مخ روان یو.
بله سب، تاسو وایئ چې دشمن یا د دولت وسلوال مخالفان په خپل هدف کې ناکامه شوي دي، صحیح ده چې په اصلي هدف کې به ناکامه شوي؟ مثلا دوی د اول ځل لپاره هڅه وکړه چې دوه ولایتي مرکزونه ونیسي، کندوز او فراه، لیکن دوی ونه کولی شوي. لیکن له دې سره سره د ځینو اوریدونکو په نظر د دولت د وسلوالو مخالفانو فشار زیات دی. زموږ یو اوریدونکی حضرت حصار مفتون له هلمند لیکي، تاسو سلامونه ورسره د لیکلي وای په هلمند کې درې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي، دوی ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي، او نه نوري ولسوالۍ هم په داسې وضعیت کې دي چې جنگ پکې روان دی. نو وای تاسو د دوغو ولسوالیو د ساتنې لپاره څه پلان لري او کنه؟
مفتون سکته دا وایته وایم چې هغه دوه ولایتونه خو د څو کال راهیسې موږ هلته حضور نه لرو، یعنې ولایت ولسوالیانې مزار وړ هغه دوه ولسوالیانې چې بغران او هغه دی هلته موږ حضور نه لرو، دا صحیح خبره ده. اما دغه درې ولسوالۍ د نوزاد، مساخله او سنګین کې موږ ښه شتون لرو، په قوت شتون لرو، او دا ولسوالیان خود نه کوي. زموږ هغه لوی عملیات د ذوالفقار په نوم په هلمند ولایت کې د هغه اساسي مخه دا و تر څو دشمن سرکوب سی او لمنځه لاړ سی تر څو په دغه دوبی کې بیا سنگین لکه تیر کال غوندي د کملوی ستونزې سره مخامخ نسی. دا اوس فعلا زمونږ د امنیت قمندان نوزادو کې دی او زمونږ امر د امنیت په سنگینو کې دی چې خپل دوی دغه عملیاتونه رهبری کوي. د سقوط په وضعیت کې نه دی، زمونږ ولسوالۍ به سقوط نه کوي، هدای به سقوط نه کوي. دا خبره ان شاء الله دا په خوا هم رات شوی، یعنی دا غلط ثابت شوی. په خو هم ډیر داسې تحلیلونه مطرح کېدی چې ګواکې ولایت او ولسوالۍ به سقوط وکړي، خو د سقوط مسله نه ده. اما بلې اوس موږ امنیتي ځواکونه د مخالفینو سره مخامخ دي په دغه درې ولسوالۍ کې.
بله صاحب،
نو کوشش موږ کوششونه روان دي ترڅو دوی ته ماتې ورکړو. یوازې په نوزادو کې په تیرو څلور ورځو کې نږدې 15 مخالفین له منځه تللي او زموږ تلفات هم یو څه ټیټ ول. اما په سنګین کې اصلي ځالې د دښمنان د طالبان چې په تېر 10 کلونو کې دوی خپل داسې ځایونه جوړ کړي وو چې ډېر لوی سنګرونه وو او د دوی د اسلحې دیپوګان وو، هغه ټول له منځه لاړل. یعنی سنګین داسې 6 کال تصفیه شو چې په تېرو 9 کال یا 10 کالو کې داسې عملیاتونه نه وو ترسره سوی چې موږ اوس د سنګین څخه مطمئن یو. اما د دوی شتون هنوز هم په بعضو نقاطو کې شته.
بله،
نو کوشش کوو چې د ذوالفقار د عملیات نور بکسې هم مخته لاړ شي او هغه لوی تهدید د سنګین د نوزاد د مساخره لپاره له منځه تللی. دا نور تهدیدات چې په ټیټ سطحه دي لپاره موږ هم خپل امکاناتونه کار اخو. ملي اردو او ملي پولیس په ګډه سره مشترک کار کوو.
سلامت اوسئ صدیقی صاحب. زیارت پښتون له ننګرهار څخه لیکلی دی، وایي اساسي مشکل د حکومت دا دی چې په یوه منطقه کې دوه یا درې ورانکاري پیدا شي، حکومت په پیل کې ورته څه نه وایي او دغه ورانکاري جلب و جذب ته دوام ورکړي او مشکل زیات شي. بیا وروسته دوی هلته هسته رامنځته کړي او د هستې له منځه وړل تبن چې بیا اسانه کار نه وي. فکر کوم چې دوی ډېرې اساسي مسلې ته اشاره کړې ده، په دې اړه څه وایست؟
مهمه مسله ده. کله کله دا موارد موږ هم لیدلی چې په یو کس یا دوه کس یا درې کس پسته کې نه دي خونڅاسي وي او وروسته دوی یو ګواښ او تهدید جوړ کړی دی. دا خبره دا تحلیل ښه تحلیل دی او موږ هم ورسره موافق یو، خو موږ سره باید خلک ډېر همکاري وکړي، خاصتا په سیمو کې هغه سیمه ییز پر نفوذ خلک چې دوی هم دغه تحلیل لري او معلومات لري، کېدای شي چې مخکې نه زموږ سره دا شریک شي. هغه هر ولایت کې چې بیا وکولی شو په ګډه سره ورته تدابیر ونیسو او د یو مزات وړ دغه هغه کسانو نه چې وکولی شي دوی یو واسطه جوړ کړي او وروسته دوی نه بیا دښمن استفاده وکړي دغه مخنیوی وکړو. خو موږ کوشش کوو، یعنی دا کار سوی چې کسان مهم هغه کسان چې دوی کېدای شوای چې یو لوی تعدید شي او لوی استدنې جوړ شي هغه له منځه یوړ شي. لکه یو مثال تاسو د ملا رؤوف خادم در کوم چې په هلمند کې راغلی وو او ډېر امکاناتو سره د دماندې نه راغلی وو او دوی د جلب جذب یا خپل ځان دپاره خلک نیوی او غټ ګروپ یې جوړوي د داعش په نوم باندې. خو پاستې کې خونساسو هغه 15 کسه ګروپ چې دا درلود او خپلې قمانداني کوي په هلمند کې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه ولاړې. نن موږ کوشش کوو مراقبت او مواظبت کوو.
بله صاحب،
په پرده کې چې کوم خلایي د خلکو نه همکاري یا خو چې موږ سره د همکاري وسی.
بله صاحب، یو مسله د محلي پولیسو ده چې اکثرو سیمو کې به تبان چې مثبت نتیجه هم ورکړي وي، خو په ډیرو سیمو کې خلک هم تر شکایت لري. سهیل خان د کونړ له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکلي وايي محلي پولیس عام خلک په زور مجبوروي چې طالبان شي. د دې محلي پولیسو د یو قمندان نوم هم اخیستل دی چې تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې وګورئ. دی وايي چې له ما سره تماس هم نیولای شئ چې زه در سره په دې موضوع مفصلی خبرې وکم. د دې لپاره چې په محلي پولیسو زیات کنټرول شي او د دې لپاره چې حقوقي خلک ونه ځوروي، د دې لپاره کوم روشته تاسو کار اخلي؟ دوی خو د منظم او امنیتي ځواکونو په شان نه دي، د ملي اردو او ملي پولیسو په شان هغه سي روزنه هم نه لري، نو طبعا په ځینو مواردو کې به مشکلات زیات شي.
د محلي پولیسو په حق لاندې همیشه د نقص معلومات او بعضي مسائل موږ سره مطرح کیږي. خو اوس مهال د دوی شمیر زیات څو به یو نږدې یو څلو 450 ولسوالیانو کې دوی فعالیت کوي، یعنی اکثریت ولسوالیانو کې ډیر محصر دي. اما ستونزې هم شته او زه پرې تعجب کوم چې څنګه د کونړ څخه داسې شکایت راغلی. کونړ د هغه یو ولایتونه دی چې زموږ سیمه ایز پولیس فوق العاده کار کوي. خو دا مسله ډیر جدي نیسو، زه به د امنیت قومندان سره به خبرې کوم ان شاء الله په غازی آباد په حق باندې. او هغه کاس چې نومې هم په فیسبوک کې دای کاغذ موږ سره همکاري وسې، زموږ د کورنۍ چار وزارت په فیسبوک کې هم هغه نوم راستي چې زه دا تعقیب کوم. یعنی موږ تعجب کوو د خاطر چې کونړ څخه ډیر مطمئنو چې په کونړ کې زموږ محلي پولیس ښه کار کوي. اما په نورو ولایتونو کې او په هغه ولایتونو کې چې مشکلات زموږ سره شریک شوی دي اقدامات مو کړی دي. د تشکیلات د محلي پولیسو تشکیلاتو د ښه او یا مسؤلیت لپاره مونګه د هر ولسوالۍ په کچه یو سطحه باندې د افغانستان ملي پولیس یو افسر او دوه نور منسوبین تا ټاکلې دي او خاصا د استخبارات منسوبین چې هغوی د دوی د اعمالو څخه نظارت وکړي او وګوري چې دوی آیا خپل محدودې د وظایفو کې فعالیت کوي او یا خدای نخواسته خلکو ته کوم آزار او اذیت رسوي. په څو ولایتو کې چې موږ ته گزارش رسېدلی و عام زموږ د استخبارات او د خلکو نه موږ اقدام کړی، کسان مو لرې کړي، بندیان کړي مو دي او کوشش کوو چې تر هغه حده پورې چې امکانات لرو دغه شکایاتو ته رسیدګي وکړو او د دوی مخه ونیسو. نو دغه تعهد شته د کورنۍ او چارو وزارت کې، نو خلکو مو همیشه تشویق کړي چې دوی د خپل مشکلات مون سره شریک کړي.
بله صاحب، سمیع الحق صافی له قزاقستان څخه لیکلي دی، وایي چې د طب پوهنځي د څلورم کال محصل دی، وایي دلته چې په قزاقستان یې منظور دی، وایي دلته چې د خلکو آرام ژوند ګورم نو داسې سوړ اسویلی وکاشم او زړه مې ډک شي. دی وایي چې زه چې وایي افغانستان ته ګورم، د امنیتي ځواکونو شمیر ته ګورم، ملي پولیسو، ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو ته ګورم، نو په هر تروریست په سر وایي 15 عسکر رسیږي. له دې سره سره بیا ولې امنیتي وضعیت خراب دی؟ دته دا مسله د تعجب وړ ګرځېدلې ده چې له دې سره سره چې امنیتي ځواکونه هم زیات دي او د په مقابل کې د دولت وسلوالو مخالفانو شمیر کم دی، لیکن بیا هم هغوی ناامني جوړولی شي. د دې علت څه دی؟
دلایل خو شته، عوامل هم شته. د تیرو 50 کالو ناخوالی یو لوی عامل دی. د بلې خوا موږ یو لوی هیواد، یو لوی هدف یو، او یو یا دوه نفر یا لس کسه یا سل کسه یا زر کسه تر اخر یا ترورستان کولی شي دغه لوی هدف ته یو ګواښ جوړ کړي. یعنی په نور لوی هیوادونو کې هم یو ترورست یا دوه ترورست کولی شي چې د یو پوره یو ملک ژوند د نخنی سره مخامخ کړي. خو زموږ مثال به بیل دی، زموږ هیواد بیل دی. موږ د څو کلونو راهیسې ډیر کوشش کوو چې هیواد یو اصلي مسیر ته یوسو. دغه تیرو 14 کالو کې د افغانستان ټول ملت او خلک په دې خوشاله ول چې دغه نظام سته، دغه مشروع نظام دی، او دې نظام ته باید همکاري او حمایت ملاتړ وسي او د ترهګرۍ او تروریستانو مخه باید ونیسو. زمونږ جنگ یو څه دوامدار جنگ دی. موږ نور هم زمان او وخت ضرورت لرو ترڅو د دغه سي تروریستي اعمالو څخه مخنیوي وسو کولای او خپل هیواد لکه نور هیواد مملکتونه په منطقه کې امن او باثباته هیواد جوړ کړو. د دې لپاره اراده شته په نوې حکومت کې، دا تصمیم او دا قوت او ظرفیت هم شته. اما زمان ته ضرورت شته ترڅو موږ خپل سرحدات کاملا ټینګ کړو او داسې یو هیواد جوړ کړو چې هیڅوک دې ونیسي کولای بیگانه کس لکه دغه د خارجي تروریستان چې زموږ هیواد ته راسي او زموږ خلک د یو مصیبت سره مخامخ کړي. خپل هیواد باید بسته وساتو. ډېر لوی هیواد دی او د دې لپاره نه یوازې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید تلاش وکړي چې دوی بیچاره کوي یا تخزان لاس ورکوي ترڅو هیواد وساتي، اما هر افغان باید پولیسي، هر افغان باید ملي او خارجي ته ځای ورنه کړي چې خپل سیمو کې او قراجاتو کې خارجي میراثي تروریستان میراثي او زموږ هیواد خراب کړي.
ډېره مننه صدیق صاحب. د دې لپاره چې ستاسو وخت کم دی نو پوښتنې به زیاتې مطرح کړم او تاسو لنډ ځواب لطفا راکړئ. واقف لیکلي دی، وایي دلته په شینوارو ولسوالۍ کې داعش ډېر شوی دی، موږ نه پوهیږو چې دا څوک دي او د چا لپاره کار کوي. تاسو هم په دې اړه راپور لري چې په ننګرهار کې خصوصا په شینوارو کې دي داعشیان فعال شوي وي؟
دغه کسان دي، دا زموږ د اطلاعاتو پر اساس باندې چې په خوا د طالبانو د ګرو ازاول اوس ولومې بدل کړی او ورسره نور بهرني تروریستان هم دي چې په ګډه بعض سیمو کې فعالیت کوي. د ننګرهار کې مونږ معلومات لرو او زمونږ پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه کار کوي او چې دوی مخه ونیسو او دا کار کوو دا زمونږ اساسي وظایف دي.
بله صدیقي صاحب، تاسو مخکې د کندوز یادونه وکړه. بې وفا جانان په نام یو اوریدونکي لیکلي دی، وایي د کندوز په شپږو ولسوالیو کې یوازې د ولسوالیو مرکزونه د دولت په کنټرول کې دي، نورې ولسوالۍ د دولت د مخالفانو په لاس کې دي. سره له دې چې په کندوز کې ډېر عملیات هم وشول، اضافي حکومتي ځواک هم ورسېدو، آیا اوس هم وضعیت هلته همداسې دی؟
وضعیت تغییر کړی، زموږ وظیفه نه ده ختم شوې هلته. هغه حملې یا بریدونه چې تر سره سول ترڅو هغه خپل مرکز ته مشکلات ایجاد کړي، هغه ته ډېر قوي جواب ورکول سو. اما اوس د تصفیه په حالت کې او دا ټول سیمې دي، هلته عام خلک ژوند کې قیاجات دي او هغه لپاره موږ ډېر په دقت مخته ځو، خصوصا په امام صاحب کې چاردرې کې ګورتیپی کې یعنی موږ مخته ځو، یعنی کوشش کوو تر څو اول هغه مالونه چې دوی ځای پر ځای کړي او خلکو ته ضرر رسیږي هغه باید خونڅا سي، او په دقت باندې باید ټول نظامي عملیاتونه مخته لاړ سي او طالبان له منځه لاړ شي. دوی له منځه تللي، یعنی دوی اوس نشي کولای چې داسې کوم لوی جنجال دې جوړ کړي کندز دپاره. خو د پاکسازۍ تاسیه دپاره موږ دقت او وخت ضرورت لرو او په مخ روان یو.
حبیب الله ځاځی لیکي، وایي پوښتنه مې دا ده چې ولې د کورنیو چارو وزارت په لویو لارو امنیتي پوستې نه جوړوي؟
لویو لارو دپاره د کورنیو چارو وزارت خپل لږه امنیتي طرحې او هغه تشکیلات چې ضرورت دی تر څو د دې لارو امنیت په بشپړ توګه باندې خوندي سي. خوندي سي هغه موږ د شورای امنیت وړاندې کړی دی، یعنی تصویب شوی دی، دوی منلی دي زموږ طرحې. نو اوس د اجراءاتو په حال کې د کورنیو چارو د وزارت د سل ورځو آینده پلان کې اساسي او اهداف دا دی تر څو دغه څنګه نوې طرحې د پلویو لارو کې موږ عملي کړو. د لپاره تدابیر نیول شوي، امکانات ټول به انشاءالله فراهم سي تر څو دغه امنیت خوندي سي.
بله، یو مسله دا ده، د لوجستیک مسله ده چې په ډیرو سیمو کې خصوصا چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، خصوصا دوی محارب ځواکونه وتلي دي، د افغانستان امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخامخ دي. په اوروزګان کې هم همدغه ستونزه دوی درلوده، کله چې د دولت وسلوالو مخالفانو پرې حملې کولې نو دوی ته په وخت کومک ونه رسیدو. له ابان ولسوالۍ څخه یو اوریدونکو چې نوم یې فکر کوم چې ندی لیکلی، دوی لیکلي دوی زموږ د ولسوالۍ امنیت ډیر خراب دی او حکومت د محلي پولیسو ملاتړ نه کوي، او کله چې دوی په جنگ کې وي کومک په خپل وخت نه ورسی شي.
دا کوم ولسوالۍ ډیر مزات وره؟
ابند فکر کوم چې د غزنی ولسوالۍ ده. بله
سیده، د لوجستیک مسائل طبعا د تیر کال په پرتله خو په خوا ټول مسائل او حمایت کومکونه چې د نړیواله خوا کې دی او هغه امکانات چې دوی په اختیار کې درلود، خاصتاً د هوایی امکانات، زمونږ اوس امکانات یو څه فرق لري، تفاوت کې دوی خطر په بعضې مناطقو کې مونږ آنن نسو کولای چې خپل امکانات ورسوو. خو بیا هم یو فقط زمان مسله ده، پخوا به هوایی و اوس به موږ ټول اکمالات هم زمینی کو هم هوایی کو، دې خطر هغه بدیل جوړیږي، یعنی د جوړښت په حال کې دی. من خپل بدیل لرو د لوجستیکي یا حمایه لوجستیکي په برخه کې او پیشرفتونه ستاسو مشهدات ور باندې کار کیږي. هغه سیمو کې چې د لیلې پرتې سیمې دي، د هوایي ځواک نه استفاده کوو، اما زموږ اکمالات د هغه افغاني سیستم پر اساس باندې چې موږ جوړ کړی وزارتونو کې هغه ور باندې اجرات کیږي. د ابدان ولسوالۍ چې دوی یادونه وکړه، ابدان ولسوالۍ مزار وړه، ما دا یاد سکړې دي، موږ به وګورو چې هلته څه مشکلات شته اولې د محلي پولیس نه حمایت نه کیږي. دا به زه په یادښتونو کې حتما ونیسم.
بله، یو اوریدونکي ولی ولا بدلون لیکلی دی، ویل طالبانو څخه د غزنی د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه حکومت له مبالغې کار واخیست. د په وینا سره لدې چې حکومت ویلي وو چې دا ولسوالۍ نیولې ده، لیکن دا ولسوالۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې ده. یو بل اوریدونکي غلام سرور به لیکلی دی، وایي دا ولسوالۍ حکومت د یو شمیر برمتو په مقابل کې بیرته د دولت وسلوالو مخالفانو ته پرې شوده. حقیقت څه دی؟
حقیقت دا دی چې موږ بالا سو کال رئیسی روسته، یعنی موږ عملیات وکړل او نواب ولسوالۍ تصفیه شو، او په عین زمان کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړاندیز محلي حکومت دا و چې هغوی دې هم لاس په کار شي او ولسوال دې پای تعین سي او نور اداري یا محلي ادارو ته باید پام وسي. هوالته دغه جوړښتونه، اداري جوړښتونه باید پام کې ونیول سر باندې پر شدت کار وسي. دغه ظرفیت وسته چې نواب ولسوالۍ د مخالفینو پاک وساتل سي او دا کار مونږ په خپل موقعي نو اوس هم دغه ظرفیت لرو. دا د نور ابهامات او نور گزارشات دا درسته او حقیقت نه لري، فقط زمونږ وړاندیز دا و تر څو محلي حکومتداري دلته تقسی او موږ وکولای سو چې ولسوال او نور مامورین دی باید راشي او کار دی که خلک دی خدمت کی. نوا ډیر سنزمن دی او ډیر مشکل وظیفه نه دی، نو کولای شو چې هلته خلکو ته پاره عامه خدمات وړاندې کړو.
ډیر مننه سلامت اوسې. یو پښتنه بلم پاتې ستاسو ډیر ثانی پاتې هغه دی قاری صاحب محمد مدنی پښتنه ده چې له نورستان څخه کړی دی. وای چې د نورستان په دولس ولې وایګل او کام دې شول سوالې کې امنیتي مشکل لرو او دغه دولس ولې کې د طالبانو نفوس ورس په ورځ زیات شوی دی خو حکومت اقدام نه کوي.
یعنی هغه اقدامات چې د کورنۍ چارو وزارت او یعنی د پولیسو په مربوط دي هغه موږ کوشش کوو تر څو خپل کمالات همیشه وکړو او مشکلات حل کړو. یعنی اوس هم حاضر یاست چې په هر وضعیت کې په هر حالت کې د خلکو سره مرسته ووسی. کله چې کوم شخص شکایت یې موږ کولای شو چې وایو ورو او ورته وګورو چې مشکل چیرې دی.
ډیر زیاته مننه د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی چې زموږ د اوریدونکو پښتنو ته ځواب ووای. ستاسو د کور ودان وی قدرمن اوریدونکو لدې شی به ورسته به شغله صدیقی را سره نوي خو مطمئنم چې ستاسو پښتنې چې د فیسبوک لاره مطرح کوي هغه به دوی ولولي. تاسو کولای شئ چې د کورنۍ چارو وزارت په فیسبوک هم خپل شکایتونه ولیکي. د ازادي رادیو د نوروت وسیلو لاري هم چې تاسو کومې پښتنې را لېږلې دي دا به هم موږ مطرح کو. د خبرونې په دوام کې به د چارو له کارپوهانو سره د امنیتي وضعیت په اړه خبري وکول. لاندې خبرتیا ورسته له تاسو سره یو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سات څلور بجې او یو ډېر دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ لاسادي رادیو او ری ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په بیلابیلو د بیلابیلو ولایتونو په امنیتي وضعیت خبرې کوو. همداسې به له کندوز څخه د چارو کارپو ډاکټر صاحب نصیر د ټلیفون لالارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر تاسو ته مرکلای وایو. مخکې مو له شاغل صدیقي سره د کندوز په اړه د اوریدونکو پوښتنه مطرح کړه او هغه دا و چې د اوریدونکو نظر دا و چې په کندوز کې سره لدی چې ډېر امنیتي اقدامات وشول، اضافي حکومتي ځواکونه واستول شول، لیکن بیا هم اکثره ولسوالۍ نه دي تصفیه شوې. تاسو چې په کندوز کې اوسئ، اوس فعلاً وضعیت څنګه دی؟
مهرباني کوئ تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د بعضو دوستانو چې دا شکایت کوي چې تر اوسه امنیتي وضعیت تر یو حده پورې نسبت هغه ورځو ته پورې چې ډېر شدید فشار و په بولسوالیو باندې او په امنیتو پوستو باندې په رښتیا چې څه تغییرات راغلی دی. موږ دا ویلی شو چې په هغه فشار چې تقریبا د 15 یا 20 ورځو وړاندې په امنیتو پوستو باندې وو فشار څه کم شوی دی. په دې حالت کې دا ده چې اصل خبر دا ده چې جنگونه اصلا توقف ده، نه د دولت بخونه او نه د غول خونه لسه کوم حمله شوی ده. نو په دې ویلی شو چې هغه قوتونه چې د بیرون نه راغلل دوی بعضي عملیاتونه وکړل، بعضي ساحې بیرته ونیولې، ورې بیا هم هغه اصلي ځایونه چې په خو د دولت سره هغه دوی نه دي نیولې اوس هم د تهدید لاندې دی. او اردو بعضی کې چې ځای په ځای سی وي دوی ورته وسیلې دي. په دې په واس کې هغه غیر مسؤوله وسلوال چې په نامه د اربکی وو د بعض ولسوالۍ نه راغلي دي نور ولسوالۍ ته ځای په ځای سی دي. نو تر اوسه هم موږ داسې مطمئنه نه یو چې امنیتي حالت دا بیخي داسې د دولت په هغه کې راشي امکان لري چې دا خطر د دې موجود وي چې علت موږ هم نه پوهیږو چې دا ولې دا جنګونه توقف شوي دي. د طالبانو لخوا نه، د مخالفینو لخوا نه، تر اوسه داسې یو ضد حمله بیا شوی نه ده چې دا
معلوم شي. فعلا د دولت وسلوال مخالفان یو وخت د شار ډیرو لمنو ته رسیدلي ول، باغ شرکت ته رسیدلي ول په جنوب یا جنوب غرب خوا کې او همدارس ګورتیپی نیولې و. آیا امغه سیمه وسم دي دولت دي مخالفینو پلاس کړي کله دغه سیمه دوی شاته تللی دي؟
ګورته به د ساحات وسم دي مخالفینو پلاس کړي. مثلا د تراوکی خواته چې بعض ساحات چې دوی دراسه ورکړي وا وسبیت نیولې ده دولت څخه دي، ولی بیا هم هغه دولت هغه کسان چې دومره مطمئنه نه ښکاري احتمال اندازه چې که بیا هم حمله کیږي دا احتمال شته چې دوی بیرته د پوستیو فریدي او بر شاته راسي. نو دا ویلی شو چې احتمالا چې هغه عمومی اقدامات چې په رهبری سطح کې شوی دی، چې هغه د طالبانو نمایندگان لکه چې شکل د غیر رسمي په چین کې دوی لیدلي، په ایران کې بعضې اقدامات حرکات شوي دي. زه دا فکر کوم چې د همدغه له کابله دوی فعلا جنګ ته توقف ورکړی دی، فعلا جنګ نشته، هغه لپاره هر څوک د خپل ځای کې پراته دي.
بله صاحب، ډیره مننه ډاکټر صاحب نصیر، تاسو را سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ شخل آزادي رادیو اوري، ولایت په ولایت پروګرام دی. په دې خبرونه کې هم د اوس کندهار ته ځو. په کندهار کې هم د چارو کارپو ښاغلی احمد شاه سپر د ټلیفون لاري را سره دی. سپر صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې مو له ښاغلیو نصیر او صدیقی سره خبرې کولې، د کندوز د امنیت په اړه ښاغلی نصیر څرګندونه وکړه. که تاسو د کندهار د وضعیت په اړه ووایئ، د سږ کال او تیر کال څه توپیر دی؟ تیر کال نړیوال محارب ځواکونه ول، هم هوایی قوا کاروله او هم ځمکني ځواکونه په کندهار کې فعال ول، لیکن سږ کال وضعیت کاملا بدل دی. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کندهار کې د امنیت په برخه کې کوم خاص تغییر راغلی دی؟
بله، تشکر. مننه. په کندهار کې وضعیت نسبت و پخوا څخه د امنیتي قوتو د سرشندنې په اثر نسبت و نور ولایتو ته، نسبت و ټول افغانستان ته چې اوضاع ډېره په کښې کې خرابه ده، کندهار کې بهتره دی. پخوا امنیتي قوتونه د هغو سره پر څنګ بهرني قوتونه جنګېدل. وضعیت ډېر غیر نورمال و. تقریبا هر ورځ، هر هفته او هره میاشت حتمي ډېرې درنې درنې پېښې کېدلې. خوشبختانه چې د امنیتي قوتو تر د خارجي قوتو تر وتلو وروسته بیا هم د کندهار امنیتي ځواکونو په ډېره مېړانه د کندهار د امنیت دفاع کړې ده. خو فردي مسؤلیت بیا هم هغسې چې لازمه ده هغسې نشته، دې اطمینان هم نشته، ځکه کندهار یو بندري ښار دی، مستقیم و ډېرو طرفو ته لارې لیکې لري. په کابل کې نارامي ډېره ده، مثلا په هلمند کې پېښې ډېرې خرابې دي او ډېرې زیاتې دي، په روزګان کې هم دا اوس پېښې زیاتې شوي دي. نو ویر شته، مګر کندهار امنیتي دفاعي قوتونه تر اوسه پورې پر افغان مسلط ښکاري.
بله، آیا په کندهار کې داسې ولسوالۍ شته چې د دولت له کنټروله وتلې وي او د مخالفینو په لاس کې وي؟
خو که وتلي هم نه وي، داسې ولسوالۍ هم شته. خو که وتلي نه وي هم، په ډېرو اطرافو کې یوازې هغه د ولسوالۍ ساحه د دولت په لاس کې وي. په کلو کښې لا دونه عام تسلط واکمني د دولت نشته، نو ځکه د کندهار خلک احساس په دې کوي چې باید د افغانستان ستونزو ته د جګړې حل پر څنګ باندې سوله ییز حل هم باید رامنځته شي، او په دې برخه کې هم باید ډېر جدي کار وشي. لکه د جګړې په اړه چې کېږي، په هماغه اندازه باید د سولې په اړه کې هم کار وشي.
بله، تاسو ویل چې نسبت هغه وخت چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت ول، اوس د کندهار امنیت بهتره دی، د دې علت څه دی؟
بله بله، نو خو ما مخکې درته وویله چې د یو علت دفاعي قوتونو پیاوړتیا ده او د هغو دفاع ده د کندهار، او دوهمه خبره دا ده چې په ولس کې د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د رسنیو د لارې د عامه پوهاوي چارې هم ترسره شوي او ډېرې مخته تللي. په نتیجه کې ولسونو هم مخه د ناامنۍ څخه د امن په لور را اړولې ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري، په دې خپرونه کې له کندوز څخه ډاکټر نصیر او له کندهار سره څخه احمد شاه سپر له موږ سره دي. له لنډې خبرتیا وروسته که مو ټلیفون راکوه، نو زموږ یوازې نړیوال لې شمیرې کار کوي، داخلي شمیرې مو نن خرابې دي. له داخلي شمیرو له لارې د ټلیفون کولو زحمت مه باسئ. نړیوالې شمیرې مې دي 0 0 4 2 1 2 1 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
از کابل تا زابل، له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
پس اوس زموږ غږ لازادي رادیو اوري څلور بجې او څلوېش دقیقې شوې. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو دا اوس چې د کندوز د ولسوالیو وضعیت څنګه دی؟ ستاسو اشاره تر ډېره د مرکز شاوخوا سیمو ته وه، لیکن آیا د ولسوالیو مرکزونه د دولت په کنټرول کې دي که د ولسوالیو مرکزونه د دولت له کنټروله وتلي؟
بله، د ولسوالیو اکثرا شپږ ولسوالۍ چې کندوز لري، لکه دشتیاتی، امام صاحب، قلعه‌زال، علی آباد، خان آباد او چهاردره، دا مرکزونه د دولت په لاس کې دي. ولی په اطرافو کې چې په لسګونه کلي دي، په دې کې اکثرا حاکمیت مخالفین او وسله‌وال مخالفین دي. دومره ویلی شو چې اکثریت مشکلات اوس په دې چې موږ د خلکو نه خبر اخلو، اطلاع اخلو، دوی چې کوم مشکلات چې دوی ته پیدا کېږي، دې لپاره چې دولت دا توانایي نه لري چې دوی په ساحاتو کې دوی مراجع کړي، مخالفینو ته مراجع کړي او هغه خپل مشکلات دوی څخه حل کړي. او نو دومره ویلی شم چې د خپل مرکز د ولسوالیو نسبتا ښه دی، ولې اطرافونه موږ دا ویلی شو چې امنیتي وضعیت څومره ښه نه ښکته.
بله صاحب، یو اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ آزادي راډیو ده. مهرباني صاحب، مهرباني کوئ
دا د ډیرو په ډیرو په ډیرو په ډیرو د غره په ډیرو د ورجان په ځان په کتاب کې ونه چې نور شم یا
تر صحیح ډیر مننه سلامات اوسه ستاسو پیغام واوریدل شو. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو مخکې وویل چې د ملي اردو په ځای په غسیمو کې چې دوی د دولت له وسلوالو مخالفانو نیولي وي، اربکی ځای په ځای شول او د نورو سیمو اربکی حال د غسیمو ته راوستل شول. له اربکیو څخه په کندوز کې شکایت ډیرو، اته داسې هم ځینو خلکو ویلي دي چې د کندوز وضعیت د همدوی له کبله داسې خراب شو، خصوصا په خانابات کې دغه خپل سرو کسانو خلکو سره زیاتای کو او خلک ډیر ورنه په تکلیف ول. دغه کسان چې اوس دولت په وسلو سنبال کړی دي، تر اوسه پرې وضعیت له خلکو سره څنګه دی؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې غیر مسؤول وسلوال چې دي په مختلف ځای کې مختلف شکایتونه یې دوی څخه شته دي. د مثال په ډول موږ دا ویلی شو چې څو ورځې مخکې د خان آباد په لاره کې هغه عیني شاهدانو چې دا واقع لیدلې وه او چې ما ته یې دا قصه وکړله چې کوم یو راکته کوي د موټر نه او غواړي چې دی ووژني یا ځان ته دی بوزي، کوم سیاسر ورسره کته کېږي او غواړي چې دی ته معنی شي، په دې ډزو سره هم سیاسره وژل شوې ده او هم دا نارینه وژل شوې ده. په زمین کې وای ډېر داسې حسفناک واقعیت دا وه چې موږ خپل په سترګو ولیدو چې یو وړکی ماشوم د درېو کلو چې ده وایي د خپل د پلار د پښې نه نیو او دا یې کشوه ځان خواته چې پلاره پاڅېږه. یعنې واقعا دا د ډېر تعصف ځای دی چې بعض ځای کې دا مشکلات شته دي، ولې بعض ځای کې دوی نه څوک شکایت نه لري، ولې اکثره ځای کې چې لیدل کېږي دوی نه شکایت شته دی واقعا، ولې چې دوی د خپل عمل د خپل د قومندان په هغه کې دي په ولکې کې دي او د هماغه خبره منی دي، اکثره نورو خبرو سره موافق نه دي او د دولت پروا دومره دوی سره نشته، دا مشکل شته دی واقعا.
بله، ډېره زیاته مننه. لیکن لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه چې په ځینو مواردو کې به خلک شکایت لري خو په ځینو مواردو کې به ونه لري، په ځینو سیمو کې همدغو ځواکونو ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. ښاغلی سپر، کندهار یو له هغو ولایتونو څخه یادیږي چې وایي هم سیمه ییزو پولیسو پکې ډېر رول لوبولی دی د کندهار د امنیت په ټینګولو کې، ستاسو نظر څه دی؟
بله او په کندهار کې شمول پولیسو رول لوبولی دی، لکن ستونزې هم زیږولی دي، خو د خلکو حوصله د کندهار د خلکو حوصله تر نورو ځایونو کې زیاته ده. ډېرې ځورونې د دوی د خوا ترسره کېږي، اما خلک یو خو د شکایت د کولو تر اوسه ځای نه لري، او دوهمه خبره دا ده چې د دوی حوصله هم زیاته ده. د مثال په توګه د ژړې د ولسوالۍ چې زه معلومات لرم، د کلي څخه د کلو خلکو چې راته ویل دي، دغه د تاریخ کښت خو اول مچېبي نه، کله چې بیا حاصل ته ورسېدو د دوی په خپله جرب کشانو ته راوتل، دغه ملیشو دغه ځایي پولیسو په خپله یې جربول، او بیا به مالک ته درېدې چې 15,000 کلدارې پر د هر جرب باندې، لکه د هر انچ په میراث پسې رسېدي چې کله جرې به یې کړلې، 30,000 کلدارې ځینې غوښتې او کېچرې به یې کړلې، نو خلکو ټولو بس دغه پیسې دوی ته ورکړلې. بیا وروسته پر آسان شوله چې 10,000 کلدارې تر کور موږ ته د ډوډۍ دپاره راکړي، دا اوس بیا پر آسان شوي چې 10,000 کې 2,000 کلدارې بس پر اچولې دي. نو خلکو شکایت نه دي کړي، خلک حوصله لري، مګر سربېره پر هغه په امنیت کې هم رول لوبوي.
همدات ځواکونه د سیمو له خلکو جوړی شي، مثلا یو کلی ته ویل کیږي چې خپل کلی وساتي، خپل ځوانان معرفي کوي چې وسلې ورکړي، نو د مغه کلی سپینجیری او مشران هم دا خلک ور معرفي کوي. فکر نه کوي چې په حقیقت کې کچرته زیاته هم کوي، خپل خلک په خپل ځان باندې کوي.
حقیقت همدغه چې ټول سره پېژني وګوري، دا کاسې دي، د ماما ځي، دا په قسم د اقسامو یو نوې دښمني هم ایجادېږي چې د یو خپل دوستان ته او د خپل قوم ته د خپل کلي ته ازار وکړي، نو سبا چې بیا دا وسله نه وي، بیا به خلک اقتصادي ور پورته سر کړي. خو په هر ترتیب د امنیت په برخه کې رول ادا کړی دی. ولې ځورونې د کندوز په شان نه دي چې دغه رقم لکه ډاکټر صاحب چې د پېښې یادونه وکړل، دا پېښ په کندهار کې نشته. خو ساده چې زور زیاتې و د پیسو اصلي دا خبرې د هر خلک یې تحمل لري او دا یې کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. نصیر، په کندوز کې جګړه په داسې وخت کې شروع شوې چې د خلکو د کار او روزګار وخت، خصوصا د کاروانګرو د کښت وخت، د جګړو له کمیدو سره د بزګرو ستونزې هم څنګه حل شوې دي، او کنه په بزګرو باندې وخت تیر کو؟
بزګر ته ان شاء الله فرصت شته چې د غوښتي کولای خپل فصلونه ټول کړي، ولې غنم تقریبا د یوې هفتې زافرې خو مخ په پخېدو ده او لو پکې شروع شوی دی، ولې اصلي مشکل دا ده چې بعضې لارې بندې دي. مثلا د ګورټېپې لاره فکر کوم چې د مخالفینو لپاره باندې ګزارش شوې ده، او خلک ډېر په عذاب دي. په د چاردرې په لارې باندې کوم لاره ده چې بیا په کیمیا کې تیریږي او ډېر په عذاب دي. تقریبا وایي مثلا موږ 30 روپۍ یا 40 روپۍ کرایه ورکول، اوس 150 روپۍ ورکوو چې په هغې لارې باندې راځو. یعنی دوی مشکلات زیات شوي دي. یو اړخه چې نشي رسېدی زر بازار ته، هغه خپل کوم حاصل چې اوس کټکی و هندوانه او بعضې نور شیان دي چې دوی مخ په پخېدو دی، او که دا مشکلات وي چې دوی لارې بندې منګوزاري وي، نو بیا هم دوی نشي کولی چې په هغه مناسب وخت سره دوی خپل دغه حاصلات بازار ته ووسي او دای په خپ مناسب قیمت باندې خرڅي. دا مشکلات ساتي.
ګورټې په خو بیا هم وړه سیمه ده، ولسوالي نه ده. آیا دی ولسوالیو لارې هم بندې دي که نه؟ دی ولسوالیو او د مرکز ترمنځ مشکل نشته؟
لارې تر زیاته حده ښه دی. ولسوالۍ لارې عمومي لارې ښه دي، نور ځایونه هغه نشته، څه مشکل نشته. ده
بله صاحب،
ولسوالۍ کې بله.
مننه، سلامت شئ. سپر صاحب، یو اوریدونکي محمد رحیم رحیم لیکلی دی، وای په کندهار کې چې تاسو وایئ چې امنیت بهتر شوی دی، نو ولې شونځي نه پرانستل کیږي؟ یو سلو څو شپې ته شونځي لا هم بند دي. دا شونځي دی چا له خوا بند دي؟
خبره خو دا چې ما داسې نه دي ویلي چې امنیت ټول سم شوی دی. امنیت نسبي نسبت و نورو ولایتو ته، نسبت و زابل ته، نسبت و هلمند ته، نسبت و روزګان ته، نسبت و نورو ولایتو ته پېښې پکې کمې دي. ولې په سل کې سل امنیت خو مخکې مې هم عرض وکړئ چې د ولسوالیو ده، بعضې ولسوالیو ناامنه ولسوالیو مرکزونه یوازې د دولت په لاس کې پاتې د ښوونځیو تړل او خلاصېدل د رښتیا هم په کندهار کې ستونزه ده. ما په برخه کې بېخي زیاته ده، هم د کندهار معرفت کمیلی هست کمزوری وی هم په کیفیت لري هست کمزوری وی اکثرا تاسو د دولسم ټولګي فارغ دی نه یعنی په څول کې شته کاکا یا ورکه هم نشته کول خپل نوم نه نیسه او دوه خبره راغله فشاراو کې چې اخلاص کې مکتبونه هغه تش په نامه دی په یو لسوالي کې مثلا لاس مکتب دی په لاس مکتب کې تر یو اضافه قطن فعال نه دی نو په نامه باندې مکتب دی په نامه معلم دی په نامه سرمعلم دی په هوا کې دی هیڅ شی نه دی موجود نو زه خپل هغه ځای کې چې دولت د سرګینې چې تکواله هرګړی تعقیبولی نشي د مکتب د خلاصولو سره مخالف یم ځکه دا کار و فساد ته په معرف کې زمینه مساعدوي نو د کندهار معرف د کمیت او کیفیت په لحاظ څخه ډېر په بد حالت کې دی او د چارواکو خاص توجه ورته پکار ده چې باید ډېر دقیقه توجه ورته وکړي ازادي کې هغه مکتبونه چې په نامه خلاص کې او په حقیقت کې تړلي دي هغه باید تشخیص کړي او ابیلینې ورڅرنالۍ ته باید وسپاري.
مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب. نصیر دی بغلان چې ستاسو گاونډي ولایت دی په دې کې هم خصوصا هغه سیمې چې کندوز ته نږدې دي امنیتي وضعیت چندان خوند نه لري او امنیتي ځواکونه هم پکې عملیات کوي. ستاسو معلومات څه دي بغلان کومې سیمې نارامې دي؟
بغلان کې د دند غوري په نامه یو ولسوالۍ ده چې څو وخت مخکې هلته فشار د مخالفینو ډېر زیات په دولت باندې حتی د پلوخمری ولسوالۍ چې اوس په مرکز دی د بغلان دته هم ځان نزدیکړي او بعضې تهدیدات موجود وو او د تقریبا د لس ورځو یا یو هفتې مخکې خپله زوړ بغلان قدیم بغلان چې ورته وایي په دې باندې ډېر زیات فشار وو چې حتی د سقوط نه چې نه وو پاتې چې دلته مخالفین داشته په دې ولسوالۍ کې ننوځي ولې بیا هم دغه د امنیتي ځواکونو د جنگ له سبب د یوسو کوله چې د ولسوالۍ ته مخالفین ته اجازه ورنه کړي ولې ډېر نزدې وو لاره د بغلان او د کندوز بنده شوې وه ولې نور امنیتي ځواکونه چې دي هغه ته ورسېدل کومک ته ورسېدل دغه مشکل رفع شو ولې اوس فعلا هلته هم جنگ نشته خاص جنگ نشته پخپله.
بله. او د کندوز د بل ولایت تخار د بل ګاونډي ولایت تخار وضعیت څنګه دی؟
تخار کې هم داسې اوازې دي ولې په اخرو کې موږ تاسو واورید البته چې د مدیر د امنیتو که معاون د امنیتو د په موټر کې کوم منځ ځای په ځای شوی وو دی ډېر شدید زخمي وو بعضې نور کسان د دوی سره وژل شوي وو نو بعضې لارې داسې وایي چې کله کله تهدیدات شته دي مثلا د دشت قلا او رستاق خواته چې خواده لارې مشکلات نه درلوده ولی اوس وایي چې مخالفین کله کله په دې لارو کې ووځي په موټر ودرېږي او د خلکو نه کې نستاد پخوا ده دا ویلی شو چې د تخار وضعیت هم مخ په خرابېدو دی.
د تخار ځینو او د کندوز ځینې سیمې په باره کې ویل کېږي چې دا نه یوازې د دولت وسلوال مخالفین بلکې د مخدرو موادو مافیا هم په نامنیو کې لاس لري. دوی مثلا د ارچی یادونه کوي ارچی وی امام صاحب وایي حتی کله چې طالبان هم په کندوز کاملا واکمن ول دا ولسوالۍ د دوی له کنټرول هم وتلی وي اوس چې طالبان په مخالفه جبهه کې دي اوس هم د سیمې د پخوا په شان نارامې دي. تاسو دا احتمال څومره ممکن بولئ؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د کندوز دغه سرحدي ولسوالۍ چې د تاجکستان سره دوی هم سرحدي دي لکه ارچی او همدارقم امام صاحب ډېر پخوا نه په دې کې د مخدره مواد او مافیا او په دې کې ډېر بر لاس درلوده په دې کې ډېر لوی کاروبار دی کاو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ په دې پیدا دي او کوچی دا خلک په دې کې نقش لدی او کولای شي چې دوی پیسې مخالفینو ته یا داسې نورو خلکو ته ورکړي او دوی د سیمه ناارامه کړي او مشکلات خلکو ته جوړ کړي ځکه هېڅ شک نه.
بله صاحب. او سپر صاحب ستاسو د کندهار د ګاونډیو ولایتونو وضعیت څنګه دی؟ تاسو که څه هم وویل چې هم هلمند نارام دی هم په وروستیو کې اروزګان نارام شوی دی، د اروزګان د ناامنۍ علت څه دی؟ اروزګان ولې په وروستیو کې ناامنه شوی دی؟ مخکې د اروزګان د ناامنۍ په اړه کم خبرونه خپرېدل.
سبا
یا په خوا جنرال مکیوله کمانډان د امنی او هغه پر د حالات باندې ډېر موفق و بریالی و. هغه په کابل کې په شهادت ورسېدی. تر هغه را وروسته تر اوسه پورې د روزګان ولایت امنیې کمانډان نه درلودی. نو د سر سره چېمینې د پای خلک څه سره مایوسه کېږي، ممکن ستونزې به د دغه قبیله ډېرې وي او دا هغه فرصت و چې عمومي هجوم خو د مخالفینو په دغو وختو کې هغه سږ کال کې زیات وي پر هر ولایت. نو روزګار ته هم زیات توجه وکړله او ډېر مشکلات یې حل کړله. خو پرون نوی امنیه قومندان ورغلی دی، معرفي شوی دی، خدای دې وکړي چې د ده په ورتک او نوکوی ژر تر هغه بل د ولایت مقام هم هلته تعین شي او چارواکي تعین شي چې خلکو ته خدمتونه راغی، که خلکو ته د شره خدمتو ته توجه د دولت وشي او خلکو ته خدمتونه راغی، ممکن خلک بېرته د همکارۍ په سر کې د دولت سره ودرېږي.
ډیره زیاته مننه احمد شاه سپار له کندهار څخه، همدغه راز ډاکټر نصیر له کندوز څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د دې خبرونه په لومړي نیم ساعت کې د کورونا چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی هم را سره وو. له تاسو اړیدونکو هم ډیره مننه چې متاسفانه ټلیفون خوونه کو خو دې فیسبوک لاري او دغه راز د افغان بیسیم د تاسو واتلش مری لاري مو پښتنې مطرح کړو، نظرونه مو مطرح کړل. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
مهاجریم پروت پداسی در پدریم بی منزلا بتر کومی زروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزروائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ دے جرمنی دے کا ہالینڈ دے کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ دے کبھی جم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دے دغواڑا کلا رسی دغواڑا کلا رسی گران کونڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا کدا چیک سلوا کی ادا کینیڈا کا امریکہ دا ناروے کا افریقہ دا آسٹریلیا دا کماسکو دا د چک سلوا کی ادا ٹھولو گے شپ سوارے ٹولو گے شپ سوارے اندہار تو ہم لغمانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا وطن خوبون وینم دا دنیا پہ ہر خائز کی تخفل تن رنگون وینم دا کچرتا ہوں اسے گم دا وطن خوبون وینم دا دنیا پہ ہر خائز کی تخفل تن رنگون وینم بے صبری دا ہر نظر میں بے صبری تا ہر نظر میں پکارا وائی جہان تا زبزم افغانستان تا زبزم